اساسي او بشري حقوق. دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، لغه را په دې خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نه ورکول کیږي. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې په خپله د تقاعد په هکله خبرې راته وکړئ چې تقاعد یعنی څه؟
تقاعد یو د هغه اساسي حقوقو له جملې نه راځي د مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته کومه دوره د خدمت نه چې ده لغنه ورسته لغنه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي، او که دوی چیرته له دې دنیا ځي د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلې ده په 48مه ماده د اساسي قانون 1202 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی اوسي، دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې اوسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1202 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډېر سهم د دولت اوسي، که څوک عمر 15 پورته کیږي او یا هم 30 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي یا معلولیت معیوب شي یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له هغه معاش نه یو اندازه وضع کیږي، او بیا د هغه پر بنسټ باندې بیرته بې فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له هغه حق نه مستفیده کیږي، که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورسې لپاره ای هم د یو میکانیزم په نظر کې نیولای دا چې دغه خزه که چېرته خزه اوسي دغه میړه یې مثلا او 13 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي، داسې یو فرمول ده نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې په دوه کې دا سیستم نشته، ده ولی تقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستله چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې په دوی باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې له خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بالاخره چې کله دی کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید دوی نمایندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کیږي او بیرته همغه خپل امتیاز یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت له خوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجه هم نه، بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کیږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدید استازداري کوي، د دې حق نه برخورداره کوي.
بله، اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې غودوی یو څه سپینګیري سوي دي، میرمنې یو څه سپینسري سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومانې پاتې دي، کونډې پاتې دي، په ارزښت به خبرې وکړو چې دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري.
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه یعنی په همدغه هیله 40 کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي. نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده دي دغه کورنۍ ته او کچیرته مثلا فلا ژوندۍ نه وسی نو دغه کونډې مثلا لورګانې او اولادونه په ټوله کې اهمیت ډیر زیات ده. یعنی امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدا ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډیر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوی تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره، ځکه یو کس څلوېښت پنځه کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپل واقعتیا تر آخر د عمر یو انسان ته پکار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ورنکړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خواته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاوت هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې هکله مو غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
هو په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شوله هغه د موږ مامورین دي، لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل په دې مسله کې چې تقاوت دغه کوم حقوق چې دي دا ورته ورکړل شي. د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې آسیب پذیره قشر ده، ځکه چې د دولت لخوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالي وزارت چوکاټ کې ده د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې له اقتصادي لحاظ نه ورته خاص توجه نه ده شوی، سیاسي استفاده هم ترې شوي دي. مثلا تېر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر یې راټیټ کړ. مثلا اصلي عمر د تقاعد پنځه شپېته و، هغه تر اته څلوېښت یا پنځه پنځوس کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د موږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه 2018 او 2019 کلونو کې وشو. نو یعنې داسې یو سیاسي استفاده ولا ترینه چې ویې کړله. په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شوي وله، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنې بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده، سره له دې چې تظاهرات یې وکړل، ډېر غږونه یې پورته کړل، اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وه شوي. اوس خو بیا بیخي حکومتداري کې خود موږ هېڅ هم نشته. حکومتداري د طالبانو وخت کې په عوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیې او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي، اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کم اندازه چې قانون ته په نظر کې نیولې، په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاص توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي په کلونو یو څوک چې تقاعد یې کړی پیسې نه ورکول کیږي، بیا که نظام بدلیږي یا هم دغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کیږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دوغو مستحق خو بیا کیږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګورې دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفید شي. موږ یوه ستونزه را پیدا کړله نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځان ته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محروميږي لکه اندغه د تقاعد حق او تجربي ضمانت شتون نه لري. یعنې که څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښي ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وي چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وه، هغه څه خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. چې کسان چې خدمت یې کړی ده اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع شوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې شوي، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه چې کسان چې تقاعد یې کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته هم نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره، دغه اصلي بحران منشأ سرچشمه له همدغه زینه نیسي. مونږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، عمده علت دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین مونږ درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لارې ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یو دم راټیټ شول، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو په جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین وله دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي. نو د دغه فقر کوم محاسبې ته چې ورشي، یو عمده عامل یې همدغه کېږي چې دوی ته هغه کوم حقوق چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ورنه کړل شي، خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله، مصباح صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې نورو مشکلاتو سره، له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي، یو هم د تقاعد حق دی. څه فکر کوئ؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروایي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پې نغښتې اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده، ولې توجه نه کوي؟ یعنې د طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بیرته هغه کوم فشارونه چې باید راوړل شي نشته، د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې او شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري. دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیه او دغه خلک د دوی د اهدافو ته رسېدو لپاره یو وسیله دي. نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل د قدرت ازمایښت او د دې تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. هغه کوم استقلالیت چې ملګرو ملتونه باید ولري، دغه ساز یو سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کوم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، خواشنۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې مواردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي، دوی غږ وکړي په طالبانو شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خواشنۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري، او هغه اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته یې ګټې دي، چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه دی دوی پا اجندا که ده موضوع پا اصلی چی اغا سیاسی را ده پیوستوار ویسی اونه هم ارتا خاص برنامه داری
لکه سنگ ازی تاسو پخپلو خبرو که ویل چی اغا کسان چی تقاود کرده یا دی شهیدان و کورنه یا اغا کسان چی مرسوی دی کورنه تقاود تزورت لری دوی تر بل هر چا زیاد مستحق دی دوی تی باید اقوق وار که ویلسی او دوی او دول هیلی عمدا تقاود و عمدا ووز که دیم گو تاسو خبری آوری تاسو دو کسانو تا چه دارت لری چی یا وقت با بالاخره دا نظام بدل سی دی دوی حق با ورکا ویلسی یا عمدا غا نظام با دی دوی پاق باندی نور سترگی پتینه کی چه دارت دوی تا لری مصبا صاحب
داد خو دوی تا داده چی دادی دوی حق دا گوره دادی حقی او تعریف داده چی حق با تل ثابت ویسی اول خو شتا نظام هم دیدی ادعا کوله اینشی چی دا حقی نشته دا ادو حق دا دوی خدمت کرده دا پا هر حالت که بلدی نمستفیده ویسی دی حق نه دی اساسی حقوق نه که اگه دی مست حق ویسی دی کار حق ویسی دی هر حق ویسی نه شتا حاکم دلن او که نه هم تیر نظام که پراتلون که یا انتخابی نظام هر شه چی رازی دیدی حق نداری چی دا حق لمنزه بوسی زکه دا یو ثابت موضوع ده دا دی دو حق ده او لازم ده چی یو اصل بی پا حقوق که داده چی حق گفتل کیگی ورکول کیگی نه معمولا پا عمل که رسی لکنه تیوری دا وی چی حق دا نهادونه چی را منسته کیگی دا حکومت پا طوله که دی با دا حق ورکی خو پا عمل که به دست نده نو دیتا لازم ده چی خپل فشارونه اغا مدنی فشارونه چی لازمه دی اغا ریزافه کی خپل غگونه پورته کری ترچو پوری چاروا کی دیتا ارد کری چی دی دا حقوق تا پا ماهین وقت کی وروز پاری او حکومت تم هم پا حقوقی لحاظ باندی دا مکلفیت دا چی دا کار بایدو کی خصوصا اغا مشخص اداره دی خزینه تقاوت چی دا او هم پا اخلاقی لحاظ هم پا اسلامی لحاظ یعنی واقعا دا خلق دی ترحم ورد دی قدو باندی باید رسوه اوشی دا دیر محروم طبقه دا او دی بل هیچ چارانه لری او دی منگا غختنه دیر جدی غختنه دی چاروا کنه هم داده چی دی مسئله تا جدی پاملرنه و کی پا هغه رقم باندی چی دوی لیو کراچیوان نه دوی لیو دکاندار نه پا اندغو سخت و شرایطو کی پا دیر کلکه او پا دیر مطلقه توگه مالیه را طولهی پا همه رقم سره دی پا همه تناسب باندی دی بیرتا دی وگرد حقوق خصوصا دی تقاود حق توجه کی زکه دوی بیچاره دی دوی عمر دی خپل خدمت که دیر کنه دی دوی زاره شیوی دی زرفت تاور روان دی دوی بل هیس لار نلری خصوصا هغه چی بیا کندی تری پاتی دی هغه چی اتیمان داری هغه چی معلول دی معیوب دی او بل هیس هیله نلری بل هیس چاره نلری نو پا دو بانده واقعا رخوگه پا کار ده هم له حقوقی لحاظ یعنی پا دین او پا دنیا دی دوی غاره بنده ده کشیر تا دا حق نور کهی ورده مستونز خدا داشت دا حق دوی تا نور کول که که دا وانس بدا غبی رستونز سرم مخامخ دی کلونه شوله چه دی حق نه دوی محرومه دی نو لازمه دا شتا حاکم نظام تا که دوی غواری چه دی ولس سره اغا کم واتن چه دا اغا لری کی دی ولس پا جرونو که زای پیدا کی دی مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی نو ولس همدغه ده همدغه بیوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي او پرته له دې چې رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا نه یعنې پخپله دوی ته هم لازمه ده چې یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت نو عمري عدالت خو بل څه نه ده خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي دا خو به ډېره نازواني بی عدالتي وسی چې دوی د خپل د تحریک پورې مربوطه یا کم دغه سیاسي جوړښت چې دوی ته ښه صحیح امتیازات ورکړي او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومیي او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه مهرباني.
درن دوستانو، دا و دیونه دی اساسی او بشری حقوق پرونه پریخ پرونه که د تقاعد پاق باندې خبری وشوی. لمک سره ملما و دی حقوق چارو پو سبحان الله مصبا. تربیه پرزه که چی است اللام و مال او ملگری.
خالی لاسون دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا ندس پر لے راوڑن گلونا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لاسون دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا تالب تصویر د گلاب راوڑما تا خوئی چ تالب تصویر د گلاب راوڑما کم دی پے دسروی نو رنگنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا بدر بیات کملو سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا سائلا زان بدل کپ میں فل کے سنگت سائلا زان بدل کپ میں فل کے سد کرد شنڈو نہ پاڑو نا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا ندس پر لے راوڑنا گلونا دروغ جنا 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 دروغ جنا
له ازادي ملما د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي ملما د ځنګړې مرکېته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د نن ځنګړې مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده او دای هم د شعر یو برخه وړای نشم توانې نه لرم خدایه ژوند بیخي له کډبره داسې درون دی نورې ستړی کړمه مټی می خوږیږي له افته ډکه شپه نه سبا کیږي د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته هر ماښام او هر سحر می په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم دنیا لویه ده خو زړه می پکې تنګ دی د رسۍ سره د غره سر ته روان یم ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې بخته جان دلسوس که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونې به یې هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیله احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته مینه. بخته جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلي اوسیدونکی دی او په الحال همدلته په لاهوري کلي کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي، څنګه ژوند کوي، کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تیروي په دې باب هم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، په الحال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسې. نو دغه د ژوند کارونه دي، لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسې او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شعرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي او که په اواره کې محمد چا سره د درس په وخت کې د خوانځي په وخت کې آشنایی شوی ول کوم شاعر سره یا د هغو حڅونه و؟
نه نه، حتی کل صاحب زه خو د غرونو علاقه یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی څه نه دي لوستلي او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ راتګ نه وه، له مخ ته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې. نو د مشران شاعران به مې لوستل کې هغې کتابونه به مې کتل او بس دا مینه وه چې زه وخت دمه ترسو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم ترسو نن سبا ماته ګډ شعر لیکم او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه. نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلای وي. نو پښتانه مې هم کړی دا د دې په باره کې، خو 25 کاله شاوخوا به وي ان شاء الله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
تکل صاحب، هر وخت دا هڅه کوم د کتاب سره مې مینه ده، هر وخت مطالعه کوم، ډېر کوم، ډېر کوشش مې دا یو ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پنتون وایم خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې، هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاهه کمزورتیا وي. نو ډېر ارمان مو و د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل. نو د پښتو ادبیات مضمون مې ډېر خوښېږي، د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیات شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیات مې لوستلی وای، یا به د طب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلی وای. نو خو بس ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راتول ولې چې اوریدونکې لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي بیا به نور خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم. رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیښه، مګر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیښه، مګر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د ډم سره بیخي آسان دي، د ټوپک مار سره به سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازه داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنګه په امان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنګه په امان پاتې شي. چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې، دل سوزه داسې دي دوزخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل.
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سو صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب دا د شعر دګر ته میچر دنګلی دین په هیګي یاره 2000 سلم کال کې راغلم. 2000 سلم کال په کې د شعر ډګر تا او البته په سکرین راخکارا شو. ما لدی مخ کې ماته خپل شعر د معلومات نه راته کې دلدل تا اکثر د غرونو خلک یو کنه، ډېر د غرونو خلک چې خو خوي غنې ډېر خوښيږي کنه، سندره ډېر خوښيږي. البته سندره ډېر اوري، بیا خو خوشوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې دا سو استاد نو استاد نو لاره لوتي خپل شعر مې ورته وړاندې کړه وای، دا در کړه وای. به باور هم په ځان به باور هم. بیا د 2000 سلم کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېر په نوم یو خبرونه و، د اسمت 50 سره مې یو خبرونه وکړه. نو هغه لمړی خبرونه مې و چې خلکو ډېر زیاته خوښه شوله. ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نو خبرونه وي. نو د سکرین پر شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی چې نه خلکو خوښ شولم.
کله چې په ځان پوه شوې چې شعرونه ویلای شي، یا مخپل ته په ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلای شي، دا اماغه 2000 شلم کال وو کله هغه مخ کې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مونږ
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم. البته چې زه شاعر یم او شاعری لویه خبره ده. نو د 2000 سلم کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څنګه څه از کم از کم شعر لیکلی شم. او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې ز شعر وړاندې کما او په ځان به باور او ما چې خلک به تو وي د شعر کې چې غرونو خلک یو د نه چې غلطي مې کړې وي ته شعر خود سه ما غنه دای په داس نه اسنه چې د شعر به عزتي وکړم. نو د 2000 سلم کې چې راغلم په ځان تنه څه باور حاصل کړم.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب زه په ماشوم توپ کې بزمه تراولې خو د بزې شپون و مانو. بس ټول ورځ به مې په غرونو په دې شاعری کوله. حالت ما مې کولې سندره به مې کولې، پردې سندره به مې کولې، دا به مزن سره کول. نو اخري بیا خو زه خپل د ډګر تر اغلمه بیا په ځان خوښ شو ولما کلیوال بندرونو کې د کلیوالي وجری کې به ومه د مشوم و بس خلکو کله کله به مسندر خلکو تکول نو بس دا مینا وا چې خلکو لګ کلیوالې پسندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکل لیکلو کې بیا دمر ډیر د کلیوالو د چا سره مې دمر ډیر نه دی مې وړاندې کړه یا کلیوال ته یا چیرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پسندلم.
جمن ترنن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب پراته تعداد یې نه دی راته معلوم، څلور سوه پنځه سوه دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی. نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي، خو بیا اته یا نه داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی. آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي، څلور پنځه سوه داسې کم از کم شعرونه هغه سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه، کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په پنځه سوه شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه ده چاپ کړې؟
نه نه، کتاب تکل صاحب یاریږم داسې نه غلطي پکې وشي. په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته، کتاب زر تر زره نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته. تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شعر ښه باوري شم نو هغې وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ وی کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخکې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي، دا مو شاعرانو ته ورخودلی، نورو ملګرو دوستانو ته، یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلی دي، دغه نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب دا چې زه ډېر اکثر لر اوسېږم، د ښار لر اوسېږم، ډېر ارمان مې دی تر څو مشرانو شاعرانو سره کینم هلته شعر ورته وړاندې کوم. بعضې بعضې ته اوس خو لږ اساني شوه، سوشل میډیا فیسبوک شو، نو د ډېرو نه نظر پکې اخلم د مشرانو شاعرانو نه. داسې ډېر مشرانو نه مې نه دی اخیستی، ډېره اړیکه نه ورسره لرم، نو ډېر داد را کوي ملګري، ډېر داد را کوي ژورنالستان شول، دلته ادبي محصلین شول، د ادبیاتو محصلین، ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته په یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چا سره خپرونه وکم نو شعرونه ډېر ښه چلیږي.
دلسوز صاحب، خوست ډېر ښه شاعران لري او یو لویه ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې. د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته، له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډیر خپل خپل شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي. دا چې مونږ هلته یو ټولنه لرو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا، یو ډېره مشاعرې لري. رښتیا که ووایم بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم، نو د چې لری وی لخار لره او ما بل مې د مشاعرینا ډیر تللای نه يم. د مشاعرې ته خو زه خپل ډیر زم نه بخي ډیر اناسته پسته مې نه دوور سره کړی. یو ځل کاروان بابک ته تللای وم، دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم، نو هغه سره مې ناسته پسته
مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی؟
او ډېر مې خوښ دی. او یو ځل مې لیدنه هم بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ورسره شوې ده.
دلسوز صاحب، یو بل شعر مو هم دا اوس راته ووایاست چې اوریدونکي واوري، بیا به خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
او تکب صاحب، نظم دی، د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پوکې واقعدار شي، بیا د بل ترې نه فرار شي. زمې تنگ دای دا دنیا کې، ظلم ډېر دای په هر چا کې، د نفاق پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې، لالهاندا بدی او مونږ په خپلو کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړه، خپل کاله ته لیوانی او هر طرف ته ترواګمې دي، د باروتو پریمانه دي، کا جماعت ته کا مکتب دای لګې دلی پریمارمې دي، د وحدت خبر نشته، یو بل مکرکا کیږي، د دښمن په لار رواني او خل خپل مکرکا کیږي، بس پردی ګل تا ګاډیږي، دا بوکل او پوهیږي، ژوند هوسان دای خوند، د عذاب باران واریږي ورورولي دی سر خوړلای خوشحالي دی سر خوړلای ورکوایي اضطراب دی ژوند بیخي دی سر خوړلای د پردیو غلامان یو د پخپلو کې چوران یو څه وړیا مو خلک اخلي فارزانو کې ارزان یو ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کاپیر بل مجاهد چې وطن د اشغال شوی بس پخله دا سوغار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو پوکې واقعدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کلی ول وطن برباد برباد کلی جنگ خو ځکه نه ختمیږي دا خمار چې امتداد کلی شنه فصلونه سوازېدلې سپین مخونه سوازېدلې هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازېدلې ګلابونه متلاش ول خپل مشران را تبالاش ول په اغیار باندې خرڅ کړو دا چې روغ دی په سودا سول ګوانډیان را پورې خان دی پنجابیان را پورې خان دی وایا څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دی نه په خپلو کې جوړې ګو د نفرت په بام زنګي ګو مس بس په دا بس چې دا زمون خال وی دا سه یو یو بورکې ګو مونږ بایل لا اتحاد دا روان کړای مو جهاد دا چې وطن باندې ما یاندای بس هغه سره ال حد دی یو بل نه مراور یو کو جنگونو باندې سر یو ژوند به څنګه خایستا شي ژوند به سره کم سنگار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پکې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي اندریم بایتې دا باندې دا تکل سه ورستای باید جنگ پور کې سوازېدل دی جنگ لیکلی ورکېدل دی جنگ بدرنګ دی جنگ د ورکشا پوتیار کې اوسېدل دی جنگ وخصت ته یانډیوالا جنگ نفرت ته یانډیوالا جنگ سجین کې اوسېدل دی قیامت ته یانډیوالا صلح امن رڼایی ده صلح امن خوشحالی ده صلح کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی ده صلح کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی ده جنگ سرتورې پښتنې کړي جنگ همبورې پښتنې کړي په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتنې کړي چینارونه شهیدان شول سره ګلونه یتیمان شول د غربت په ګرم ځمکه څه په یبل کې روان شول په هر کلی کې ماتم دی څه دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالاره د هر چا سترګو کې نم دی بس پوزان پورې حیران یو بس پوزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کاله مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکي واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي مننه تکل سي
لته سو ډیره زیاته مننه دل سو سپ قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
تکل سے دان نه پوهیږم بس وکلا کلا چې شعر ته وخت پیدا کما خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر ته حالات سره انګا سره کمی په هغه د شعر لیکم مینه ته هم شعرونه لیکل د ځوانو شاعرانو شاعری دا نو په وطن مه هم شعرونه لیکلی دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالات هم مجبور یم
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شیرونه لوست دي دلسو صاحب په وګه هم لیدل دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینا ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یو اشاره درلوده د ډیر د هواد سیاسي وضعیت تر اثر لاندې تاسو او که بس راضی په شعر کې
نو د چې هواد خو تکل سره خپل په هیګه کنا چې د سل کال زمون چې تمره عمر دای په جنگ کې مو عمر تیر شو په 14 کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وی او بعض خلکو نه ګلی خمه خاپو کیږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغه ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کیږي د زر رښتیا در ته وایم چې مجبور می کی خپل احساس سات می مجبور کی چې ترسو یا نظم او یا شعر د وطن په حالات ولي کم کزه بار بار وایم چې ترسو حالات ترنګلی دی باید سیاسي شعرونو نه البته د ډیر مخ کې نه د وس وخت کې نه لمصار له مخ کې نه د لاسکالا ترسو د سیاسي شعرونو نه داډا وکم البته مشرانو هم وایلی دی بار بار د چیرته مشاعره او حالته می یو نظم وایلای ونو لکسیاسی و بیا مشرانو هم وایل زما هم په ځان ډېر تمرکز وی چې ترسو سیاسی شعرونو نه ډاډا وکم خو احساس مې نه پرېږدي ترسو په وطن نظم یا شعر ولیکم.
شعر په خپل در باندې راځي او ک فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي.
نو نیت کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم او نه کیږي انیات مړنګ شي سیر ته جوړ ته جوړ نه و ما بس زه سیر نه سم لیکل خاطرای ته نه وی نو کله کله مې تکل څه به هیڅ نیات نه وینو سیري رووريږي خپل خله ته رووريږي غزل را نه ولیکل بس خبر را نه غزل شي زما څه سیر نه زه ځان ته شعر نه وایم خو البته چې په اصطلاح چې د سما د ګډ ته بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دلسو صاحب د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
او هو ما باندې بار بار دا خبره کوم ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي دال د زمون خوش کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک چې خسر لیکي ټول تزه احترام لرم مینا ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کاروان ده.
لم پیر محمد کاروان او ممتاز ورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
ولولم ی ډیر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکې مې دانش صاحب هم ولوستلو او د پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما چې هر څوک شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیر کړم به شعر ګورم.
ډېره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه دی ویلو لرئ خو وی وایي هم دا اوس وخت دی ک نور د څویلو نه لری نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو وورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما کسته اجازه وي.
مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو ته غزل نه مخکې به درې بیتونه وایم چې له هر څه نه بهتري دي کومه الګیایم د خدای سره خبرې دي کومه الګیایم مرغیم د ژوند زلکه ورور را لویګم د مرګ په لور وزرې دي کومه الګیایم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راويشتلې بل درک نه وي مرشدا په نیمه شپه سندرې دي کومه الګیایم او غزل دی چې زړه کې در تسوال دی بار بدای کوي توبه خدایا تش په خلو خبرې به ورورای کوي توبه خدایا زکه در تسوال د بربادای کوي توبه خدایا تس په خلو خبرې د ورورای کوي توبه خدایا ورکه کړه دو مخی ټول د دې دور ملګری دی مخه مختم سیل باندې دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دو مخی ټول د دې دور ملګری دی مخه مختم سیل باندې دوستۍ کوي توبه خدایا خله به د بل پوینو سراوی لوی غصب بوي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خله به د بل پوینو سراوی لوی غصب بوي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه د مور په شان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا مریمه د پښو د لاسو مې دم ختلی دی تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا مریمه د پښو د لاسو مې دم ختلی دی او تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا ستا کوڅه تا تک د بخت جان دل سوز نور سمانا منډه د وبړن کړنګ پوزای کوي توبه خدایا ونه نا تکل سه.
د خوست ځوان شاعر بخته جان دلسوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي د ازادي میلمه په دې پروګرام کې میلمه شوی. د خوست ل ځوان شاعر بخته جان دلسوز سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم. د خدای خدیوي
ن تور پورت شین سر پوین رنگ شی چیا ن تور پورت شین سر پوین رنگ شی بادارا بادار دغ جنگ دتن اخیر جنگ شی بادار دغ جنگ دتن اخیر جنگ شی بیا نتور پورت شی ن سر پاوین رنگ شی چی بیا در صوب وی پکنی کنی گزدا
اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
چې مشر د سړي په سیوا کې نه